ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کله مو کوم د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زدکړو موضوع خوره کړی ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زدکړو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داس سال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق د یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوي دي. او هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه په ورځ په اکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمېرې په کمېدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بېوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته له تګ پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تېرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل خار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل. بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوملیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8مه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې. وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې خبرداری ورکړی وو چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریم زی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همداراز مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریم زی صاحب لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو دا راته ووایاسئ چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفي اغېزې شیندلی شي؟
سلامونه احترامات برنامې اورېدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې د دوستانو دغه وکړه ده چې نوملیکنه د نجونو په نسبت دا ده د نارینه موس ګراپ راټیټېدونکی دی. معنا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوم ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ د موجوده مسالک نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معرف مسالې ته شا کړې ده. او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل دپاره به بیا موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احتیاط پاتې شو. زموږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې د مخکې نه حل کړي، مخکې د مخکې نه د حل لارې ولټوي. ولې د بده مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره د راتلونکو بدبختیو مهندسي دا اوس کوي، یعنی د اوس نه ځان لپاره د بدبختیو نقشه کشي کوي چې راتلونکي نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم رئیس صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلان ډوره واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت که همداسې دوام وکړي څه اټکل کوئ چې راتلونکی به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
اجازه را که شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډېر واضح الفاظو باندې بیان کړم. دا د معرف ارزښت یو هېواد کله چې د معرف په اړه خبرې کوو په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرف ولري هېڅکله نه ورې کېږي. هغه ټولنه چې د معرف لرې کړي ورو ورو د جهالت فقر تاوتریخوالي ښکار کوي. څلور کاله کېږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق زه فکر کوم کچیرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږ 15 کاله بعد 4 کاله بعد دیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي او د افغانستان انجونو ته چې په ډېر ځین مختلفو مرضونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني شاري ناروغي باندې اخته دي چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدا اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو خپل پوهنتونونو ته دوام ورکړي او خپل
مننه. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیمه یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کوئ، لوی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنوب محدودو شهرونو کې تعلیم وو لیکن کلی ترې بې برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې د ښوونځیو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاري تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړې وګوري، نو ریفورم پکې حاصلي یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا کتنه کېږي هغه ساختاري تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو دپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم همدا خبره کوي،
نو دغه کله به دا کار کیږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډیره موده ده، دا 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو لس کاله وي یا چې ډیر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زوس دې ته تعجب اغسته مزنز یوازې زه، بلکې دا زمونږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم سیستم د منظمولو یا دوی په خپل مایل باندې برابروي. یو خو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوء تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي. یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دا وي چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معرف وزارت چې مخکې مونږ دغه عین مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضې د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې د ترتیب لپاره کار کولو، موږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولې اوس خو دوی چې موږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنی دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبیعي خبره ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو ښوونځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت وخت نصاب کې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي؟ نصاب داسې یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځني ژوند اړتیاوې یا هغه مهم شیان چې پکې باید په نصاب کې ځای شوي هغه نه وي ځای شوي، او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې داسې په لاره باندې برابر نه شو چې خلک ووایي چې ووله دا نصاب خو یو څه د قناعت وړ دی، که څرنګه؟
د همدې ستا د دې سوال په ارتباط باندې یو ښایسته موضوع زما ذهن ته راغله. بله ورځ مې خپل ځینې پوښتنه وکړه په یوولسم صنف کې دی، نو مال کوم مضامین درته تدریس یا ویلې چې اقتصاد دی او دا پلان پلان څلور مضمون یې یافته. مال په یوولسم صنف کې څلور مضمونه ته تاسو ته تدریسی مو خو چې د یوولسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسېدلو، یعنې هغه بکسه به ورسره چانه شو وړلې، هغې ته باید یو څوک کره شوی و چې دا بکسه د دې ماتر دا ستونزه سره زه منم چې دا چلنج، خو موږ د چلنج د محو کولو په طرف روان و، حرکت مو کوو، داسې لاس په لاس نه یو ناست لکه دا نن سبا چې زموږ محترمین ناست دي. 15 کاله وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه اووم ټولګی باید پرانیستی وی کنه.
متاسفانه د دوی استازی را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژم ورپورته شپش ټولګي دوی نشي پرانستلی، نو لشتر لشتر یو ټولګي خو به پرانستی و چې بیا دویم ته تللی وي اتم ته او نهم ته.
ملت څه خو به یو امید پیدا شوی وی کنه؟ ملت اوس ډېر لوی د مایوسۍ حالت سره مخ دی.
منم او دا ستونزه شته. مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شوي دي، هلته هم یو هیله و چې دا کډوال به لږ تر لږه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي. هلته وضعیت څرنګه دی د افغانانو؟
صاحب صاحب محترم، تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي، حتی دوی د کورونو نه او شړل، دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، دوی دوکانونه او هغه پاتې شو، حتی دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري مکاتبو تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوو اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زی صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې، د نجونو مکتب، د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څو وړاندیز لري حل لاره څه ده، پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کړي، له دوی د مرستې هیله او امید وکړي، په شخصي ډول باندې څه حل لاره ده چې څه ناڅه یو څه هڅې وشي؟
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکي او سیاسي، یعنی مسلکي پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي، د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معارف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت لپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومک وکړي، په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړ زده کړې دي، دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شته دی په دغه ټولنه کې، په دغه ملت کې، داسې نه ده چې ټول افغانان بیرون.
نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه دا نه ده، خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات څه ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید دې ته خلک په انفرادي ډول یو څه توجه ونکړي چې لنجونو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف دا خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي، د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتبو کې شامل کړي. داسې نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېرې داسې نجونه، خویندې، وریرې پېژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګې دي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار دي. اوس هغه ګریجویټ انجینې چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات، هغوی خو لګې دي، هغوی خو خپله ستونزه حل کوي. موږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی، دغه د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په د افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه نه درنښت او دغه نه په ارزښت نه کتل کیږي، چې سړی ووایي چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغې به سرمایه ګذاري وشي، هغه به مکتب ته وړل شي، راوړل شي. ولې ډېرې هڅې داسې شوي دي په ننګرهار کې، موږ لرو الحمدلله، په کونړ کې هم شته دی، په خوست کې هم شته دی، چې تعلیم یافته او ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نټورکي شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کېږي. که خدای یو لاره برابره کړي، دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور د آمادګي ولري، صرف هغه سند ته به اړتیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړله چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډوډې شوي دي، او ازادي راډیو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څرنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي او داسې لکه دا نیټورک ته، یو ډول نیټورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه؟
شبیر صاحب محترم، که ستاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معارف اساسي ستونزې دي، که ستاسو اجازه وي چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل واکوم. ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معارف اساسي ستونزې نه دی پخوا په څېر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا زیات شوي دي، چې بدبختانه دا د شلشلان میراث را پاتې ده. موږ دا نشو ویلی چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو. بدبختانه د معارف مشکل زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتنوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولې چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته، درسي کتابونه وخت رسېږي او که رسېږي هم کم رسېږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې که ما درس ویل، موږ ته که چېرې پنځه کتابونه را کول، لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دویمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتنوالی او نامعیاري ودانۍ دي. په لسګونو ولسوالۍ کې، د کابل نه نیولې زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر، زما په هلمند کې، لا تر اوسه هم هېڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان ځوانان سبق وایي، په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو ته په پام دي څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل، اوس مهال د هغه استادانو ماشین شي ورکول. او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو، په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو، د نړیوال بانکونو چې په تقریبا 1.3 میلیارد ډالر چې دي ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتو دا اجازه ور نه کړه چې دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسیږي. او ډېر
مصدق صاحب پریک شک نسته، پریک شک نسته چې په هغه وخت کې هم ستونزې وي. او مخکې کریمزي صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې لشتر لږه په یو خوا خو روان وو، کنه چې په دغه خوا روان وو سي کېدی شي چې د معارف سیستم بهتره شي. د پاکستان پښتنه ماتلتا سونه کوله، په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نیټورک په شکل باندې کډوال د هڅې کولی شي، او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوڼو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترم، ته جالب ادا د اوس په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکولی چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم فعال کړي او د هغه له طریقې تاسو مجبور یا درس او تعلیم مسته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي چې هلته خلک بې کورونه شوي دي، کارونه یې نشته دی. هو شته، نیم بعض شته ده چې یعنی په انفرادي ډول د آنلاین طریقې ته بعضې ویب سایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه. خو زه فکر کوم چې ډېر سخته دی، خو ډېر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې ځینو نجونو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅې شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لنډ راپور سره اورو، بیا بیرته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي. یک شنبه د جنوري 15مه ازادي راډیو ته وویل،
ما څومله دخترانه
تکوانسي نه زما د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو، او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یوه ورځ هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پوهنتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه، او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وای له حضوری زدکړو محرومیت نه واځي د دوی د زدکړو بهیر استونزمن کړي بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زدکړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټي حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زدکړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو حدسې د زدکړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زدکړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لاسه د رډو اوري موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریم زئی او حفاظ الحق مصدق. کریم زئی صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوې چې خبرم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري؟ دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ستاسو په باور داسې نشي کولی چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کی؟ یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لسو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدای شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کاله وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا تجربه آنلاین کینیڈا کی مونگ الحمد للہ آنلاین لیسی سر برابری کو لا پارا کامل نارا پخوانے جمہوریت دورے کر پلم لکس اپ ڈیٹ کینیڈا او د امریکا او د مونټرال دا سر لک ورتواله لري هغه په آنلاین شکل باندې په دغه کې فعلا اضافه لري او د دې تر څنګ د دې خو رسمي اعلانات شوي دي چې دغه مکتبونه پرانیستې غونډې دغه شولې اعلان شولې. د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ده چې اوس داسې لارې چارې برابرې کړو چې د دغه شاګردانو لپاره چې څوک د دغه آنلاین زده کړو تصب نم لکھنا کئی یاد مطلب شاگرد کی گی اگر الت وسل وسیلہ اور برابر کو تو کل افغانستان نے انٹرنیٹ کا حفیظ ہم ڈیر چٹ دے کل کل کو بھی خدا سے سیمیا بدا صاحبوں کی سگنال سارا ارکشی نو هغه په څه شکل معنی هغه خپل زده کړو کی نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مثال باندې مسلمان خلک لګي دي چې
سٹارلنگ امکانات شته؟ سٹارلنگ خوب مثلا په ایران کې فعال ده، لیکن په افغانستان کې هم ممکن ده چې فعال شي؟ زما مطلب ده یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته
سارلینک موږ د سکو چې ډومېسټک کنیکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی راوټر نه بیداسي یو کلی ته، مثلا ستاب کلی کې لسما شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو ونه دې داسې کوم شخصي خصوصي کمپنۍ به ونه کوانی کې چې په افغانستان کې د مارکیټ
کریم صاحب محترم او بخشي په همدې برخه کې ډیر کله چې ما د همداسې مدني حاصلې دلی دي، افغانان داسې کوشش کوي چې ډیر څه وکړي، مثلا دی ویلسی تر کچی پوری شاگردان پیدا کی او زده کوونکی پیدا کی او بیا غویته تدریس وکي، چې بیا لپاره استادان هم سخت دي او آنلاین امکانات هم سخت دي، په لویدیزه نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت دی، انسان وخت نه لري، د وخت تغییر هم دی، لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچه باندې، مثلا زه د مامالونو ته یو کورس برابروم، د زده کړو د ترلونو ته برابروم، د ترور کورنۍ ته برابروم، دغه رقم امکانات، دغه رقم هڅې په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو سره خبرې یاست چې ځینې خلک کوي او کې نه کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر اغېزمن شي؟
او دلته د یعنی په هغه شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډېر وخت ونیسي، خو زه درته دغه د مدني په مدني ټولنو دغه در کوم چې یو په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز وتوانېدلو چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکړي، هغوی دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق
مننه کریم صاحب. مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي، څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپل کورنۍ غړو ته درس ورکړي؟
جناب شبیر صاحب محترم، لکه مخکې مې هم یادونه وکړه، خو بدبختانه چې دغه اوضاع فعلاً چې دغه هلته شته دی، نو ډېری ناهیلي شوي دي، ځکه چې هلته په افغانستان کې هم بالخصوص د نجونو پر مخ دروازې د مکتبونو بندي. خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نه شي چې دوی یعنی په کې چونه ځان ته فعال کړي او یا هغه لین څونه چې دي ډېر عمده مشکل دوی شته دی چې بدبختانه نه شي کولی دغه مسائل ورکړي. ډېر اندک چې حتی په تدی کې پرسنټر کې لس فیصد شته دی توان ورکړي، خو نوي فیصد نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
وبخښي. دلته په دې شک نشته چې که چېرته لګښت څوک ډېر وکړي، سویه او کچه به یې د تعلیمي لوړه شي، لیکن په کم مصرف، مثلا یو څوک دی په یوې کورنۍ کې هغه تعلیم یې کړی دی، که هغه چېرته دغه نږدې خپلوانو ته درس ورکوي، نو په خپل هم ورتلی شي چې هغوی ته درس ورکړي، او یو که چېرته د ورځې دې ته زمینه برابر شي چې څوک دوه ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي، کې ممکن په څو کاله کې یو نسل په پښو ودروي د تعلیم له درکه، څنګه مصدق شي؟
بالکل، دا خو ډېره یو بهترینه خبره ده، نشي تللی بې وزنه ده، او که بل څوک د دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي، که هغه یو کلمه وي، که هغه دوه کلمه وي، خپل خیر خلکو ته ورسوي، خپل خیر جامعې ته ورسوي، خپل خیر
خلکو ته ورسوي، بالخصوص دغه بېوزلو بېچاره افغانانو چې په سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي. زه فکر کوم چې بهترینه لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې څوک دغه خپل د وخت نه او دوه ساعته کټ کړي او هغوی نه به هغوی ته وخت ورکړي چې هغوی هم د دغه نه بهرمند شي او یو ټیکې زده کړي.
مننه مصدق صاحب. کریم زید صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو، هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لږ تر لږه ځینې مواد دوی په خپله ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په دردونه خوړل په راتلونکي کې ممکن له دې نه استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې د مخکې تم تاسو سره یادونه وکړله. د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډ کریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی، ځکه چې زمیر پروفیسران استادان مسلکی خلق راغلی دي او په دې ټولو کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوی نسبت د دې نه چې دوی د ډیپریشن تلاړ شي. یا بهکاری احساسو کې د دوی دا باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه واخلو. نو په دې باندې اوس دقیقا کار یعنی بحث شته دی.
یو خو بحث دی یو د څه چې مثلا دا اوس تاسو ته کاناډا په کوم ښار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي. څو اړخونو ته که څوک توجه کې، یو خو د دوی نصاب نوی وي، نوی په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیات شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی، حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا اته نه کلنه خپل منځي جګړې وشوې، هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفر چې شروع کول ډیره سخت شول چې زمینه برابر شول چې دوی نصاب ته څه ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څه ولرو، ممکن د یعنی ګټور څه ولرو، هغه نجونې او هلکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي، زده کوونکي هم زړه توري وي، د پلار او د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه دی؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې په اسانو الفاظو کې راواخلم، په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کېږي چې دا د مور او پلار کومه وظیفه ده او موږ یې پرې ترسره کوو. د دې لپاره نه لوستل کېږي مکتب چې موږ یو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کېږي، په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاوند کېږم.
او دغه نن مې روښانه کېږي، سبا خو پرېږده، دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده. په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغسې حالاتو سره مخ کېږي، لکه چې د افغانستان معارف دی. موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه پکې ورسو چې ټولنه نه څه تقاضا لري. دا ډېره بهترینه بېلګه وویل دا د ای په کریکولم کې دی. مولیت واقعا دغسې مسایل چې مثلاً د افغانستان د معدنیاتو بحث شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول، دا باید زموږ معرف ته نه نوځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملاتو، دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د نننی مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کریکولم ته نه نوځي چې نسلونه مو په دې ته آماده اوسي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زده کوونکو ته په نصاب کې دغه څوک نه ورزده کوي چې اوبه څرنګه وساته، د اوبو اهمیت څومره دی. او حال داسې د اروپا او د امریکا
زده کوونکې سره لدی چې ډېر اوبه لري بیا هم د اوبو په اهمیت باندې دوی پوهوي ماشومان. نو یعنی زما مطلب دا دی کریم ځای صاحب، تاسو په خپله چې ډېر څو کلونو کې په افغانستان کې هم کلونه کلونه د معارف په برخه کې تاسو هڅې کړي دي او فعالیتونه هم کړي دي، زحمتونه هم ایستلي دي، آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې څو کلونو کې چې غرب ته تللي یاستئ ځینې مواد راغونډ کړي دي چې دا به په راتلونکي کې ممکن په کار راشي؟ دغه مواد خو حتی په خپرېدو ارزي، په راټولېدو ارزي، او د خپل د افغانستان د بچیو لپاره ډېر په درد ممکن وخوري په راتلونکي کې.
دغه د پرلوم د یو دوست سره بحث کولو د دې هویت په اړه باندې چې د افغانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالاتو کې موږ خپل موقف په خپله ځایګاه باندې مثلا پرون یا سبا کے جن کے نو نن بجے دلا سور کرے تب آج دن شناخت ہوگی نن چھو کی ز یو فقیر میں لاتم در بدر میں لاتم نیم جگت میں دکور بیرون مہاجر دے دا پاکستان کی جدا فلان سرکم حالات دے یا پتی نڑے وال سٹیج مانے دا خو صحیح دا من خوبی نو چھے افغانان کاناډا کې دی، امریکا کې دی، اروپا کې دی، لگژری ژوند به نه صحبا دې خلکو دپاره دغه پیشرفته مملکتونه د مابس حیثیت لري، ځکه دا خلک دې ته نه دي اماده. دوی د ژبې مشکل دی، دوی د فن د حرفې مشکل دی. اوس زه د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په امریکا کې په څه شي کې استخدام کوم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دریا ادبیات لوستي هغه به زه په اروپا کې په څه شي
خیر. خو هلته هم یو مشکل شته، هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی. د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی، یعنی نور مشکلات و کریم ځای صاحب. یعنی مثلا د افغانستان د په دې تیرو کلونو کې حتی په هغه وخت کې چې دغه د مطلب می دا شل کال دی کوم زده کوونکي چې له ادبیاتو نه فارغ شوي دي څو کسانې پو لیکوالو بدل شوی دی؟ یعنی څو کسان د سیدی چې هغه لیکوالي کولای شي؟ زه د دې خاطر چې حتی همدغه ستونزه حل شي پراتلونکي کې نظامونه ځي راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلې او توقعات لري خلک دی د ټولې اولس په باره کې باید فکر وکړي. یعنی مثلا همدغه افغانان ستاسو په شمول د افغانان څخه نورو هیوادونو ته تللی دي، که چیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څرنګه هغه به څرنګه سمو، د مکتب دروازې به څرنګه خلاصو؟ نو له کاناډا خو د چا زور نه رسي په دې باندې چې یو ملا صاحب قانع کړي چې د مکتب دروازه پرانیزه، خو صرف یو آواز به اوچتوي. لیکن نصاب خو بدلولی شي.
نه، د نصاب بدلون په خود سره شکل باندې
زما مطلب دا نه دی چې په خود سره مثلا تاسو د خپلو اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي، که چیرته تاسو دا وژباړی آنلاین خبري کوي، ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا هم ترې استفاده وکړي او خپلو د کورنۍ غړو ته هغه د نصاب شکل تدریس کړي. ولې باید نصاب هغه شی چې شل کاله دیرش کاله څلویښت کاله په افغانستان کې تدریس شوی؟
زه ستا سره په دې مسله کې موافق یم چې د افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي، فکر پرې وشي د راتلونکي لپاره. ولې په تېرو کې چې څنګه دا د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغې کې به زه لږ ویم انصاف به مو په دې نه کړی. د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړی و کار ده، دغه شل کاله دغه سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومیسټک ظرفیتونه زموږ اماده و. چې زه په خپله د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم، همایون قیومي د مالی وزیر چې وه د کریکولم د کمیټې رئیس و. زه د افغانستان مونږ لیدل چې مونږ د بهبود په طرف و، مونږ حتی تر دې پورې چې په کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر یا د انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسېدله دغې ته مونږ کوشش کولو چې په خپل محلي ژبې هم باید د دې سره رشد وکړي. چې دغه انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده، خو د دې سره
کریم ځای صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه د ژبې اړخ نه دی، له موضوع محتوا نه دی.
زر اعظم مسئلہ یعنی کار تا در تا ویم چی من تردی سر حدا پوری سفر کڑیو چی پا اگر کریکولم مدغم نا کار کڑیو چی اگر دی جفی بیلانس سٹیج تا پکی تقریبا رسیدلیو کمپیوٹر و پختو کمپیوٹر و فارسی دا گورا یو نادرہ خبر ری چی ستازو گوگو تا بدر رسی خو دغا جمہوریت
عمومی حد د معرف برخه کې مکتبونه په زرګونو مکتبونه جوړ شول کتابونه په میلیونونو چاپ شول استادان جذب شول دیک شک نشته لیکن اوس د راتلونکي له خاطره هر څه په کار دي د راتلونکي نسلونو د روزلو لپاره کجر ته افغانان دې ته انتظار وي چه شوانزی با پا افغانستان که پرانسل کیشی او بیا با لیغن و روستا نوری هچی کبی نو فکر نکوی چه دا جوان نمدست کل ناکل دا هچی سر تیرو بی ریوی ممکن شرایط دیتا مساعد شی چه بیا نصاب در دخری بله مهربانی
دا اوس فعلا پا افغانستان کی او عجیبا وضعیت لازم بنی چه سره دوم ندا انتقاد په خاطر باندې بحث کې تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسوم چې اوس په هغه ولایتو کې چې مثلا غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د 12 پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي د دې دلیل دغه دی چې دغه چارواکي غیر پښتانه چارواکي دي هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمی امر اغسته دی چې د دوی اولادونه د مکتب وي ولې متاسفانه د بعد امرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدبنې شروع کړې ده نه غواړي
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې کریمزای صاحب د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا راتګ نه وروسته د افغانستان د شمال په ځینو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص وو اوس ازادي راډیو دا راپور نشته ایدولی چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي البته یو شی شته چې دا بیا ستاسو خبر یو ډول تاییدوي د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په ځینو برخو کې اوربدل کړی دی فرهنګ جغرافیه او تاریخ دا هم پکې لولي هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو ته نجونې ورځي او هغوی هم تر 12 صنف پورې زده کړې کوي دې کې شک نشته خو هغه بل اړخ دی مصدق صاحب که تاسو ته راشمه بیرته هغه پاکستان کې خو بریک شک نشته چې هلته خو افغانان ډېر مشکلات او ستونزې لري لیکن پاکستان په خپله د معرف په برخه کې له ډېرو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی په دې برخه کې که یو څه له تاسو نه واورو
محترم ډېر جالب او ډېر اساس موضوع مې اشاره وکړه بدبختانه افغانستان په 50 کلونو کې جنگونه شو ویرانیانې راغلې افغان خلک قرباني شو خو دې خواته د دغه پاکستان پورا کې اوس د دوی معرف چې هرڅه خپل چې کله ګورم حیران پاتې کیږم شاید مونږ نه د نګران نه نیولې 3 ساعته 4 ساعته مزل دي خو د دوی پانتونونو ګورم د دوی نصاب ګورم د مکتب نه نیولې تر پانتونونو او بل اخر چې فارغي باور وکي چې دوی دومره قوي نصاب لري دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کمس یو ځوان چې 12 کلن دولسم صنف ترازی یا بدا انجینری یا بدا ډاکټری
و مصادق صاحب خبرم دسته نه ده د پاکستان د تعلیم نصاب په خو بهتره او وس خراب شوی دی دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه فقر اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې کلتوري مشکلات د ښوونځیو کمش د داوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث چې اې دې لپاره چې د معرف او د لوړو زده کړو سویه لوړ شي باید نور پانتونونه جوړ شي چې په یغه باندې هم یو راپور و چې په یغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خپرې دورې چې فقر سره مرتبط لري کریم صاحب د معرف په برخه کې سمته چر شو هم بیا ډیر په چټک پرمختګ په حالت کې دی مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډیر انجینران فارغ کړی دي، داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي، په کاناډا کې به هم ډیر ګوري حتمن.
بله سر، په داخل کې کرکشتر یونیورسٹی ہوتا ہوئی پا دے ہریانا کے دا پا ہندوستان کے اوکالے حال کا مونگ سپر لڑل نو یو چا رئیس تا پانتون سمچ مجلس ہو ناغی ویلی چا کمات اجازہ را کے یو چو دا کے تاسو رزی یو چا ملمانی دیا خانا ملمانی چا رسخات کبی تشرا لیا پینج دا خیورس تا ماس دے ملمانو پاڑے راتے ویلی کو چا دا دا امریکی نراغلی دی نو گوگل دا سلیکان ویلی ریسٹوران دی دا امریکی پاگا دا تکنالوجی دا غچے دے
مارکاز
دوی زمان من تیر در آجون کی کال لپارا دا غر آکڑا لو خپل وقتا نی را آکڑا لے چر آجون کی کال لدوی تقریبا سل کسا پا کم رشتہ کی پا کار دی چی پا کم بخش کی دوی باید تخصص ہو لے گورا نو دا ہند معرف اگر نړۍ ته لکه چین چې څنګه د موادو د سپلای یا د وسایلو د سپلای مرکزیت ګرځېدلی دی، د هندوستان نن د نړۍ د فکری ظرفیت ګرځېدلی دی چې هغه نړۍ ته استعدادونه تقدیموي. ګوګل رئیس هندی دی او دومره پخوانی هندی هم نه دی، د هندوستان نه د ګوګل ریاست ته برته کوچ شوی دی چې نور هم ډېر مثالونه اختر په زرهاو. نو دا افغانستان موجوده بدبختی داغه ده چې په دې خوشاله یو چې موږ د امپراتوری او ګورستان یا ادیره یو، دا نو زموږ لپاره چی شه، دا زموږ د اولادونو لپاره چی شه، دا ټوپک زموږ د اولادونو لپاره چی شه. دا مې د احمدشاه بابا د رانیولې تر ننه پورې په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک یو چې دا پلانې د مکتب معلم او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسول دی، بس همدغه رسیدلی چې پر هغه
خیر. خیر کریم ځای صاحب، دومره به پخوا هم نه سو، البته په تاریخ کې داسې هم نه داسې وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب و، داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو وضعیت ډیر بهتره و. د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزند هغه مشهور هغه کتاب دی خاطرو د انګریز، متاسفانه سمدلاسه مې نوم له ذهنه ووت، هغه په خپل کتاب کې وای وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم و ډسپلین و او هر څه سم و، نو له ایران سره دا حال و. او نو دا او بل یو بل شیم دی، مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید په سیمه کې لومړنی اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي، تدوین شوی او تنظیم شوی وي. بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کړو. کریم صاحب ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره له دې چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاست چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته، او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون راسره وکړ. ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خاوندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. Oh,
درسي ساعت لا وم تر دو لسم تولگی د جغرافی، تاریخ، کیمیا او بیالوجی لدرسونو جول دا خبرونه دا یک شنبی لورزی لازادی راڈیو پایلی کی دا خبرونه هر اونهی لشنبی تر سی شنبی دا سهار پا اتنیم بجو لازادی راڈیو.